السلام علیکم تاسو ته د رادیو تفاجس په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوی په دې ساعت کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. د کابل امنیتي چارواکي وایي یو ځن وژونکی تر حملې مخکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزولا دولتي نن ازادي راډیو ته وویل
تمه مو ده چې امنیتي ځواکونه پر هغو ژمنو چې راسره کړي دي جدي عمل وکړي، تر ممکنه حده د تروریزم مخه ونیسي، چې خلک په خوندیتوب په دې پروسه کې ګډون وکړي او کارکوونکي مو په ښه خوندیتوب سره خپل کار ترسره کړی شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون په خوست کې د ولایتي ادارې په خبره په یوه جومات کې چې د نوم ثبتولو مرکز هم پکې و 14 ولس کسان ووژل او تر 30 زیات نور ټپیان کړل. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه تښتول سوي هندي وګړي به ډېر ژر خوشي سي. دغه هندي وګړي چې د انجینرانو په توګه کار کاوه پرون سهار د نامعلومو وسلولو لخوا وتښتول سول. د بغلان امنیه قمندان مال پاسوال اکرام الدین سرینن ازادي راډیو ته ویل چې د مخاورو په مرسته هڅې روانې دي چې دغه تښتول سوي هندي وګړي خوشي سي.
پر موضوع کار کوو، لپامه مو نه ده غورځولې. که خدای کول دغه و کسان به په راتلونکو څو ساعتونو کې په هر قیمت چې وي راخوشي شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د دغو هندي انجینرانو د خوشي کېدو لپاره دوی خپلې هڅې تیزې کړې دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کابل امنیتي چارواکي وایي یو ځن وژونکی تر حملې مخکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. د کابل د امنیې قمنداني ویان حشمت ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي غوښتل په کابل کې پر هغه خیمه حمله وکړي چې په کابل کې د وروستۍ حملې ټپیانو ته د وینې د اهدا لپاره درول سوې ده. د ده په خبره حمله کوونکی چې په منفجره موادو ډک واسکټ یې په تن و د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو وروسته په ډزو وژل سوی دی. ښاغلی ستانکزي وایي چې په پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د وسلولو د نښتې له کبله 15 وسلوال طالبان او 15 پولیس وژل سوي دي. نښته وروسته له هغې وسوه چې وړمشپه په معروف ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه وسلولو طالبانو د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته وویل چې نښته تر پرون ماپښین پورې روانه وه.
په دې ناوړه پیښه کې زموږ 15 پولیس شهیدان او 9 نور ټپیان شوي دي. د وسلوالو مخالفینو 15 غړي هم وژل شوي او 11 نور ټپیان دي.
قریه صفه احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي په یو ایمیل کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. بلخو د هرات محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو 3 تنه غړي وژل سوي دي. د والي ویان جیلاني فرهاد نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه افغان پوځیان پرون د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل سوي.
امنیتی ځواکونه مو د زاول ولسوالۍ پایز آباد سیمه کې په ګزمه بوخت وو. درې پوځیان مو د وسلوالو طالبانو د درې غړو لخوا چې چادرې پر سر او د ښځو کالي په تن و په یو کمین کې شهیدان شوي دي.
د والی ویاند وایي د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې یو حمله کوونکی هم وژل سوی او پاتې نور یې له سیمې څخه تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. دا د پوتین د جمهوري ریاست څلورمه دوره ده. د لوړې دغه مراسم په کرملین کې ترتیب سوي وه. پوتین وکي د خلکو د خدمت او خوندیتوب ژمنه وکړه.
زه د روسیې فدراسیون د ولسمشر په توګه لوړه کوم چې د روسیې د خلکو او اتباعو حقونو او ازادیو ته به احترام کوم او خوندي کوم. د روسیې فدراسیون د اساسي قانون احترام او دفاع وکړم. د خپل هیواد د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، امن او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکوم او په ایمانداري به د ملت خدمت کوم.
15 کلن پوتین له 1999 میلادي کال راهیسې یا د روسیې صدر اعظم یا هم ولسمشر پاتې سوی دی. پوتین چې د جمهوري ریاست وروستۍ 6 کلنه دوره یې بشپړه کړې، په مارچ میاشت کې یو ور بیا د ولسمشر په توګه وټاکل سو. د پوتین ملاتړي وایي دی توانېدلی روسیا په پښو ودروي، خو مخالفان ادعا کوي چې پوتین په اداري فساد کې ښکېل دی او سخت مستبد مشر دی. د ایران ولسمشر وایي که د امریکا متحده ایالتونه له اټومي موافقې څخه ووزي پر خپله پرېکړه به سخت پښیمانه سي. حسن روحانی دا خبره نن وکړه. دا په اصل کې ده چې د بریتانیا او جرمني لوړ رتبه چارواکو خپلې هڅې چټکې کړې چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅوي چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې ونه وځي. په واشنګټن کې د بریتانیا سفیر کیم دارو چې پرون ویل هیواد یې په دې باور دی چې لا هم ممکنه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنو ته ځواب وویل سي څو له دې موافقې د متحده ایالتونو د وتلو مخه ونیول سي. له ایران سره دغه اټومي موافقه د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوې ده. او تمه کېږي نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرورنیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه د تمې خلاف څه د پاسه 49% کې ثبت شوې ده.
مخکخې خزي
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه. نن دوشنبه ده. پوره یو اونۍ وړاندې په همدې ورځ د کابل په شش دره کې ورته نږدې سیمه کې دوه ځانمرګو بریدونو د نه خبریالانو په ګډون 13 کسان وژل او 40 نور یې ټپیان کړل. د خبریالانو په ډله کې د ازادي راډیو درې ځوان خبریالان سبون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشته محرم دورانی هم شامل وو. دوی چې اوس زموږ په منځ کې نشته یادې تل تازه او روحونه دي خادوي. خو بحث دا دی چې په کور دننه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د ګوتو لشمیرو ډیر بنسټونه فعال دي چې د ځینو مشري ښځې کوي او یا لږ تر لږه په دې برخه کې کار کوي. خو دوی تر اوسه څه کړي او د خبریالانو سره د مرستو څه تګلارې موجودې دي؟ د مخکښې ښځې د دې اونۍ په خپرونه کې د کلید ګروپ تر چتر لاندې د مرسل مجلې د مدیر مسؤل او د افغانستان د ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز لمرستیالې امینه معیار سره بحث لرو. زه یوسف زدران یم. تاسو ټول دغې خپرونې ته ښه راغلاست. امینه معیار هم دا وخت زموږ سره په سټوډیو کې. مایر خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه.
مننه. سلامات اوسئ زدران صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تر هر څه خپل تاوده سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو قدر مناوریدونکو ته د هیواد په هر ګوټ کې چې زموږ آواز اوري وړاندې کوم او وروسته بیا په مجموع کې د مطبوعاتو کورنۍ ته او خاصتا د ازادۍ راډیو درنو هم مسلکانو او کارکونکو ته د خپلو همکارانو د شهادت له کبله تسلیت وایم. د دوی روح د ښاد وي او یاد یې د تلپاتې او جاودانه وي. مننه الله دینه چې ماته مبالنه
راکړه. تاسو هڅې په خبرونه کې ولرو، اما لاغه مخ کې در نور دن کو تاسو هم کولای شئ چې د تاریخوالی په موضوعاتو یا په دې برخه کې د شته ډیرو بنسټونو د فعالیتونو په اړه نظرونه زمونږ سره په خبرونه کې شریک کړئ. زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999235540 بل شمیره ده 0908225515. په دغه شمیرو تاسو ته هم درزو او کولای شئ را سره د خبرونې په دوام ګډون وکړي. خو مخکې له دې اغلی معیار، کله چې د ډیرو خبریالانو د یو ځای تلفاتو په اړه دا بې ساري پېښه رامنځته شوه، تاسو هم یو دغو بنسټونو څخه یې چې په دې برخه کې کار کوئ فعالیت کوئ، سن ستاسو غبرګون څه و؟
لکه د خپل نورو هیوادوالو په شان موږ هم په تیره بیا د مطبوعاتو کورنۍ په مجموع کې یا په ټولیزه توګه د دې پېښې له رامنځته کېدو څخه ډېر خواشینی او متاثره شو. او هغه څه چې لازم و زموږ د تسلیت پیغام و، د دې خبر رسول و او خواشینی څرګندول و د دې پېښې له کبله، خو د تعجب یا د حیرانۍ خبره دا و چې خبریالان هغه کسان دي چې په هیڅ جبهه کې له هیچا سره په جګړه نه دي بوخت. هغوی بې طرفه بې پرې د ټولنې د واقعیتونو بیانون کې دي. دا چې دوی په ټولیزه توګه داسې هدف ګرځي دا د تعجب خبره وه. دا باید ووایي چې خبریالان شاید هم یوازې هغه کسان چې نورې ترهګریزې مثلا پېښې رامنځته کوي یا ترهګریز اعمال ترسره کوي د ځینو امنیتي ارګانونو په وړاندې وړاندې یا د عامه خلکو په وړاندې دلته دوی خبر اعلان څنګه هدف وګرځول داسې هم نشو ویل چې یعنی خبریال مشخص دښمن لري ځکه خبریال هغه څوک دی چې یا رسنۍ هغه بی طرفه رسنۍ یا بی طرفه خبریال هغه څوک دی چې واقعیتونه بربنډوي په تیره بیا زموږ په ټولنه کې چې متاسفانه دا چې زه وایم ماته ډېر د درد او تاسف ځای دی زموږ په ټولنه کې چې بیلابیلې مافیایي ډلې شتون لري شاید هم ځینې د دغو وژنو هدفي وژنې او هغه وژنې وي چې د خبریال د کار په ترڅ کې د ځینو مافیایي کړیو د جنایت او یا هم د هغو په اصطلاح جنایتکارانه اعمالو سرګندول وي چې د خبریالانو په وړاندې دوی دښمني کوي.
له شکه تاسو یو لغو مخکښو څخه یې چې په دې برخه کې مو کار کړی غبرګون مو څرګند کړی دا غږ مو د ټولنیزو رسنیو او یا د نورو رسنیو لارې مخکې کړی اما له دې وراخوا که ستر غبرګون ته راشو فرض ستاسو بنسټونو د خدمت رسونې او یا دوی ته د لا څه کولو لپاره څه کړي دي فرضاً یوه اونۍ تیره شوه داسې څه بنسټ چې لسګونه بنسټونه البته لسګونه نه د ګوتونو په شمېر نه ډېر بنسټونه فعال دي د دغه غبرګون یا د غندنې وراخوا عملي اقدامات.
بله دفتن شاید تاسو هم په جریان کې اوسئ چې په مجموع کې د خبریالانو څخه د ملاتړ بنسټونو په د تیره یوه اونۍ کې ډېرې مهمې ناستې او غونډې درلودې حتی هغه مشترکه کمیټه یا ګډه کمیټه چې د هغې رهبري د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش په غاړه لري هغو غونډې وکړې جمهور رئیس ته پیغامونه واستول شول تر دې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي دې ته اړ شول چې په نږدې څو ورځو کې لکه څنګه چې دوی وعده کړې ده هغه دوه قوانین یا دوې طرحې به دوی وړاندې کړي او هغه به توشیې ته وړاندې کړي جمهور رئیس ته چې په هغه کې د خبریال د ژوند د خوندیتوب په خاطر هڅه شوې او هغه ماده پکې شامل دي چې د ژوند مسؤون شي د کاري ماحول یا چاپیریال مسؤون اوسي د حقوق باید ورکړل شي یا حقوق یې تامین شي دا ټولې هغه هڅې دي چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د مشرانو په ناستو او د دوی تاکید دوی په فشار پر حکومت او پر نورو هغو چارواکو د دې باعث شوی دی چې اوس وروسته د دې یعنی په جدي توګه زموږ غوښتنه دا ده چې په جدي توګه نه د کاغذ په
بحث هم ده اغلی معیار چې خبریال هم لکه د عام وګړي په څیر باندې په همدې ټولنه کې ژوند کوي ګرځي بدون د امنیتي ځواکونو یا بل اخوه ځکه چې بې طرفه ځان محسوسوي اما خوندیتوب په څه معنی یعنی د دوی کار لپاره څه شوي دي بیمې موضوعات او داسې نور شامل دي په دې برخه کې ویل کیږي چې د رسنیو په دفترونو کې خورا زیات ستونزې دي آیا د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو په څیر بنسټونو څه کړي دي؟
زموږ بنسټ هغه بنسټ دی چې تقریبا یو کال یې د رامنځته کېدو تیریږي او د سربیره پر دې چې د عامو نورو ټولو خبریالانو له حالت او وضعیت څخه باخبره دی خاصتا ښځینه خبریالانو ته د کار په برخه کې د فعالیت کوي او د په جریان د دومره وخت کې یعنی په یوه کال کې ډېر هغه مهم کارونه چې د بنسټ ترسره کړي دي د هغو شمیرو یا دقیقو ارقامو په ګوته کول و چې د ښځینه خبریالانو شتون په هیواد کې څرګندوي او دا هغه ارقام و چې متاسفانه تر اوسه پورې کوم بل بنسټ نه و په ګوته کړي موږ د هغو تحقیق په جریان کې یا د هغو تحقیق په پایله یا نتیجه کې چې د هیواد له څلور دېرش ولایتونو څخه مو درلود دا مو په ګوته کړه چې په ولایتونو کې د خبریالانو د ښځینه خبریالانو وضعیت تر کومې کچې یا تر کوم حد دی په کومه کچه فعالیت لري ښځینه خبریالانو تاسو وګورئ په مجموع کې
کوم دا و چې کم شوی دی تاسو د راپور په بنسټ باندې
خو لنې کمرغه یو څه وخت وروسته د ځینو راپورټونو پر بنسټ چې په ځینو ولایتونو کې لکه فراه ولایت کې بیا موږ داسې راپور ترلاسه کړ چې یا نه هغه راپور په ګوته کړ چې د ښځینه خبریالانو شتون زیات شوی و په ابتدا د اولسو کالونو کې یعنی په پایل کې دا شتون ډیر ښه و متاسفانه د امنیتي ستونزو یا هم د ځینو نورو دودیزو ستونزو له کبله د ښځینه خبریالانو شتون یو څه ټکنی شو او په دې وروستیو کې په رسنیو کې شتون یو څه کم محسوسیږي هیله مند یو چې دا شتون یعنی محسوس شي او زیات شي او زموږ هیله او هڅه دا ده چې
په دې برخه کې یوازې هیله ده که تاسو د زیاتولو لپاره عملاً
پروګرامونه لرو د دوی د ظرفیت جوړونې په باره کې ان شاء الله پر انجدي راتلونکو کې به ورکشاپونه ولرو دي ته ترینینګ یا ماغه اموزشي یا د پوهاونه ځینې ورکشاپونه غونډې ولرو په دې برخه کې او د دوی تشویق زموږ سفرونه په ولایتونو ته وی چې د هغه خدينه خبر اعلانو چې د ګوتو پښمیر دي په ولایتونو کې له حال او احوال څخه خبر شو او د دوی ستونزې خاصه کوم ستونزې چې دوی ته ډېر مهم او اړین دي هغه په ګوته کړو او د اړوندو بنسټونو سره د حکومت سره د دوی د امنیت په تامین کې د دوی غږ ورسوو او مرسته وکړو او حکومت او اړوند چارواکي دې ته اړ کړو چې لدی وروسته نه یوازې د کاغذ په مخ بلکې په جدي او عملي توګه د خبریالانو په مجموع کې یا په ټولیزه توګه په تیر بیا د ښځینه خبریالانو په وضعیت کې د بهبود یا د ښتو په هکله ګړندي او عملي ګامونه وچت
نو لکه پروسه پیښه کې چې زمونږ یو همکار محرم دورانی وژل شو دا ډول پیښې رامنځته کیږي عملا د کورنیو باندې هم اغیز لري او دا مزل به ستاسو لا سختوي نو په دې برخه کې به ستاسو پیغام څه وي واقعا هم سخت دی البته له دې سره سره مخ پرمختګ
بالکل کله چې د دې پیښې نه خبر شو توند تاثر او تاسف خبره ده مو زیات ستونزې لرو سربیره پر امنیتي ستونزو نن سبا چې کومه خزینه خبریاله یا کومه خور د رسنیز ډګر کې قدم ایږدي یا ګام اوچتوي دلته کار کوي سربیره پر امنیتي ستونزو ډېرې دودیزې ستونزې د کورنۍ نه پیل بیا تر ټولنې پورې د دوی په وړاندې ډېرې دودیزې ستونزې وجود لري دا چې یوه انجلۍ یا یوه ښځه راځي او خبریالۍ ډګر ته رادانګي نو تا باندې هغې ستونزې به د پام وړ وي او ورته باید جدي توجه وشي
کورنۍ ته هم یو ډول ډاډګر نه تاسو ورکوئ
بالکل زموږ به دا یعنې موږ به کله هم دا ډګر نه پرېږدو او ان شاء الله چې خپل فعالیتونه ته به ادامه ورکوو او په دې ډګر کې به هغه څه چې زموږ د خلکو حق دی یعنی د غږ اوچتول د واقعیتونو بربنډول ویل دا به زموږ دنده وي او دې دندې ته به ادامه ورکوو
اوریدونکو ته مو شمیرې بیان کړي دوی ته ورګرځو لومړنی اوریدونکی له میدان وردګو نه عنایت تنګیوال را سره دی تنګیوال صاحب خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشي مهرباني ستاسو نظر پیغام ورو که پوښتنه لري هغه
زادران صاحب تاسو او استاد محترم مینمنی مایر خورتا د پټاخنیک کټ او دراجی ترڅنګ نا زوړو مینا نا کو او ورځم کو داخله کوم چیرو غو جوړوي
وعلیکم السلام خیر اوسه مهرباني مونږ خو مهرباني د موضوع پاړه تاسو نظر او پختنه لري هغه خلو مهرباني
ډیر زیات مننه محترم زادران صاحب اول کی بای جاده ونه وکم چې بیا به تر ازو پختنه تاول با دا سوان چې کومه چاودنه چې په دې سمبه کې شوی و اول کې خو باج هغه جرنالستان چې په دې کې خپل ژوند دراته ورکړه وغه ته حوال د جنت هیله کوم او څو چې دغه ته ځان شوی و د الله پاک نه ورته عاجله سپا غوړم نو بیا راځم د خپل موضوع خپل پوښتنې ته د محترمي معیار خو کینې مې دا پوښتنه ده چې آیا څه پورې دی دا کوم کار او ردل دی چې د خبريالانو لپاره شوی وي او کیږي او کنه نو دا غډیر هغه ته ستوند ده بعد د خبريالانو لپاره بعد کوم نظم خوشی او بعد دا کار وشي مننه کوم دا دران صاحب دا پښتنه ویله کوم چې ما یا ته کوي پنن د دې جواب راکړي دا کار تا خبرونه یو وخت نه سم تر بیا راتلو پرې شي ترې السلام علیکم
السلام ډیر مننه بل اردن کې ته اردو چې دا وخت را سره دی تاسو را سره یې خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه د مخکخه کې ځونی ځ خبرونه لازم دی رادیو څخوري او نن مو یو فعاله میرمن امنه مایار ملمنه ده چې هغه د افغانستان د خزینه ژورنالستان د ملاتړ مرکز مرستیاله هم ده مهرباني خا د اردن کې اړیکه
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورور ځان معرفي کړه کوم ځنه د اړیکې نیولې دی
خاص ویل څه نکب الله منګل
نقیب الله منګل بخیر راغلی امید چې تاسو بخوي مهرباني تاسو نظر ورو بله د اردن کې اړیکه شلېدلې ده که تاسو را سره اړیکه نیسئ 0999 شل 15 در سلويخ او 0772215 زموږ سره د اړیکو شمیرې دي د مخکې خزونی ځ خبرونه اوري او نن یې د خبريالانو په وړاندې توترخوالي او رستیو پیښو په اړه باندې غږیږو چې را سره ملمنه ده د افغانستان د خزینه ژورنالستانو د بنسټ مرستیاله امینه مایار تاسو را سره د وخت ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورور ځان معرفي کړه کوم زنده اړیکنه ولې
نجیب الله زادرون د خیس ولایت نه
او په خیر راغله زدران سپ لخص نه مهرباني ستاسو نظر اورو د موضوع پاړه باندې
خوشاله سه لمړی خو ته همکارونه ته کرانه ته تسلیاتی ایو بیا دا غن اورستان ملمنه تم سلام ایو پروگرام خو ان شاء الله د مخکخه خزه ده
بالکل دوشنبه ده او دورستیو موضوعات په تړه باندې مونږ پام دی بحث کوو او ملمنه محمد معرفي کړه چې د افغانستان د خزینه ژورنالستان د ملاتړ مرکز مرستیاله امینه معیار سره ده هغه په دې برخه کې د څو کلونو رئیس کار کړی او د مرستې مدیر مسول هم ده
والله چې خو دا قدر ته ویایو خبرونه ښه خبرونه دی او خبره خدا ده چې مخکخه خو نه ولا کسک نم سبو نر پریک دی نه خزه پریک دی یو ځنای دلیل نیت کمای او بدبختی او بدامنی دو
نو زدران سب دغه وضعیت څخه د وطن لپاره څه پکور دی اصلا
د وضعیت د ښکوله د پوره خو پکور خو د مسولیت امنیتی ځواکته ده د پوره د دغه چې کله دی وافیخه وشي تو سپیکر وکړه چې ژورنالیستون د غټ خلک خدمات کې چې د یو خدمتګور سړی سر په امن کې نه وي نر د عام خلک به څه ولوي کله چې بیا وته واقعه وشي دوی وایي چې موږ دا بند تحقیق کړی اقدامات هم کړي نوي پلانونه لرو سره د دغه چې نه نوی کور ورکوي نه زیړ کور ورکوي او د دې نه دوله ورسته بیا څه پښته نام نه کې پښته نام نشته هغه یو د کې یو پنځه ورځې پر اسنۍ کې زه ولادت هم پیګم چې دا اسنۍ ولادم خدای پاک ان سو پار کې په دغه بند دومره بو وار کې او دې په کورې بندې هیڅ یو کور د تر څو سره دا یو کور نه دا کړی چې دغه مخنیوي شوی یا دا خلک په امن کې وي یو سره زونه امن کې نه
نو مې تاسو ته داسې غلی پاتې کېدل په کور دي چې د موضوع سره به تعقیب شي
نیکتوس د پوره خو د دې پوره چې په حکومت سره به وار وکړي کومه مشرانه باید سړی داسې وي چې د پښتنه چې کیا په دار کم ما کوي چې خالي د وری د ولی سره وکړي ستوتي وي اکل هم څنګه څه دغه مسله دومره ونسي چې کومه جوړس د لیار نه یو څنګه څه خو دومره وکړي چې هر سړی خپل کیر په امن کې نر چې سړی خپل ځون نش په امن کې ولای ملک ته یو پیر تړلای بل په بل پیر تړلای پولیس یې ماري عمر سر ځون ته مشر وي نر په یو داسې وضعیت کې بر اسانۍ څنګه په امن کې شي یو غریب له څنګه په امن کې شي یو څوک چې ته بوځي پاکي اب څنګه په امن کې شي تو څه یقین او کې موږ دای ته په اندې غو درڅینه ویایو یقین وکړه چې نه خپو پیګو چې یو مشکل هم ته خو بیا هم سره دغه د واقعیت چې پیښې لکه پرینو په داخیس کې پېښ شو ولکه په دلیار خو د ګړې ولام ځونې احساسوي نر د افغانستان د شوې لکه د فلورا کیر دوه ونته نه جوړیږي مسیح دلته نه سره جوړی نر دا
نجیب الله زدرون ډیره زیاته مننه چې خوست نه اړیکه نیولې وه او په دې برخه کې د خلکو رول او د ملک صاحبانو باندې هم یو غږ وکړو چې دوی هم کولی شي خپل رول ادا کړي د حکومت پاتې وي یا ناکام وي څه نه شي کولی او په دې موضوعاتو باندې خلک څه کولی شي ډیره مننه تاسو
نظر راسره ده چې د امنیت په تامین کې د امنیتي چارواکو سره مرسته وکړي عام خلک هر څوک چې د دې هیواد وګړي ځان بولي د حق دی د دې هیواد
بل اردوونکي ته هم ورزو چې دا وخت سره په نوبت کې دی او منتظر یم بس له خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مې ستاسو نظر اورو مهرباني
خیر دې نصیب سره درن سپتاشي او دا غادي رادیو ټول اوریدونکو او ملمک سلامونه وړاندې
کوم سلام
ما خپل نظر زه مساکلا یم د دلی په نامه خبره کوم ما خپل د خبريانو په دغه باندې نظر دی چې دوی حفظ او نجات وسی یا مثلا دوی د خوست د خبرې سي دوی باید په کوم عمر کې معنا په سی بیا پرې خبرونه وای او مثلا یعنی معنا دا شمه چې متاثر دي چې از ما په خپل باز او کاته کې دي چې دا شی وګړي کیږي ما ځانی مقادر هم دا چې ګولې لکه دوی چې ځان مقادر ګولې هم دا مشکلات پیښیږي
په دغه ټول موضوعاتو باندې د څار لپاره د خبريالانو د خوندیتوب یا د خبريالانو د کار پړه څو بنسټونه فعال دي آیا علي ورور تاسو د سوریدلې چې دوی څه کومک کړی دی د وضعیت د سمون لپاره یا د خپل کې به طرفي موجود نه دوی د به طرفي را منځته کی یا کا مشکل وي دوی ورته رسیدګي وکي کنه یوازې نوم دی
بل یو ډیر ښه خبره ده موږ هم دغه وایي مثلا موږ خدای سي یو نظر ورکو نه مثلا لکه تاسو چې دا چې بیا پرې خلک یاست اوس مثلا د هلمند ولایت څخه کوم خبره ده کله نو دا څه کوم خبره چې کله کیږي دا ازادي رادیو خبريال د خپل خبره د نیور مغوي خدای نه کردا مثلا لشکرګا خو بس کوم په حالات کې نیږي کله چې دا خبره کوي مخالفین دغه شي چې خدای نه کردا مثلا پر موږ وایي یعنی موږ افغانان نه ګولې مثلا نو خارجان خو افغانان دي نو هغه بیا پر دا خبرو باندې وزې د ځان جاري مقابل ګولې ما نظر دا چې مثلا دا چې د غوښ سری باندې باید
انقلاب وي چې زما خپل دغه نظر دی.
نو که داسې موضوعات موجود دي فرزند څوک دي چې وایي څاري او بالاخره سمې کړي فرزند د خبریالانو کوم بنسټونه چې دي د دوی وظیفه نه ده چې دغه هر څه وڅاري او که څوک غلط وي هغه سم کړي؟
یو وزارت لرو د اطلاعات فرهنګ وزارت لرو.
بلې باید زم دغه نظر دا چې وایي مثلا یان د سړی د دوه جانب سره اخلي
سارا
عنایت اللہ تنگیوال ورور پختنی تا چی دی ویل چی تروسا چی شوی دی ریختی هم دی رسانه دی تاسیس مقرره که تقریبا یو کال مخ که یا دوا کال مخ کې په هغه کې داسې موارد راغلي دي چې د خبریالانو حقوق به مثلا تقاعدي بیمه یې خو تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوي. تاسو په جریان کې هستئ نه؟ یو خبریال دومره وخت کار کوي په یوه رسنۍ کې، کله چې دغه رسنۍ نه ځي بیا حکومتي دندې ته، په هغه کې د ده سابقه د کار نه حسابېږي. په دې هم بحث و د هغو بنسټونو لخوا په تېره اونۍ کې کوم سیمینار یا کنفرانس چې و په دې هم بحث وشو چې حکومت باید دې ټکي ته هم جدي پاملرنه وکړي. بل دا چې څه ډول دوی ته رسیدنه کېدای شي، زه فکر کوم چې اوس هغه د خولې خبرې یا په قلم باندې د قانون تصویبېدل او توشي کېدل څه ګټه نه لري. اوس وخت د هغه را رسېدلی دی که دوی په رښتیا باید هغه بنسټ ټونه ځانونه مسؤل وګڼي او د اطلاعات فرهنګ وزارت چې یو سکتوري وزارت دی د هغه ترڅنګ هغه دې ته مجبور کړي چې لکه د نورو هغو کسانو چې په افغانستان کې دنده ترسره کوي یا ماموریت لري د دوی په شان د خبریالانو حقوق هم تامین او تضمین شي. نجیب الله زادران ورور وویل لمړی خوده پرونی پیښې له کبله خپل قدرمنو هیوادوالو ته په تیره خوست میشتو هیوادوالو ته تسلیت وایم چې یو ځل بیا یو زیات شمېر زموږ هیوادوال حتی په جومات کې هم پرې رحم ونه شو په شهادت ورسېدل. بیا راځو چې رښتیا هم امنیتي ستونزه د هغو ستونزو څخه ده چې نه یوازې خبریالان بلکې په مجموع کې ټول د افغانستان وګړي له ستونزو سره مخ کړي دي د کار او فعالیت له کبله او ژوند دی. یعنی یو ځای چې سوله نه وي اصلا ژوند نه کېدونکی دی، ژوند ستونزمن دی. راځو لا موسی کلا څخه د لالي ورور پوښتنې ته چې خبریالان باید بې پرې اوسي. بله، یو اصل د خبریالۍ بې پرېتوب یا بې طرفي ده. متاسفانه دوی ښه ټکي ته اشاره وکړه چې زموږ ځینې رسنۍ اوس طرف واقع کېږي، ځکه هغه تړاو لري یا سیاسي تړاو دی یا قومي او ژبنی تړاو دی چې کله دوی خبرونې ګوري دومره انسان متاثره کیږي چې په هغه څه چې ملي ارزښتونه دي، ملي منافع دي، زموږ هویت دی، په هغه باندې تعصب تلمن وهي، په هغه باندې داسې بحثونه کوي چې اصلا لازم نه دي. وګورئ په نوره نړۍ کې یا په نورو هیوادونو کې مهم اصل هغه ملي ګټې یا ملي منافع دي د یو هیواد، چې هغه باید په هر حالت کې حفظ شي. هر وګړی د هیواد دا مسؤلیت لري چې ملی منافع د هیواد ملی ارزښتونه هغه حفظ کی او هغه ته زیان ونه رسوي. ازادي بیان درسته ده چې د بیان ازادي د زموږ د اولس کلنو لاسته راوړنو څخه یوه ده، ډیره مهمه ده او ډیره ښه لاسته راوړنه ده. د رسنیو زیاتوالی یا کثرت ښه لاسته راوړنه ده، خو هغه په دې معنا او مفهوم نه ده چې هغه د انسان د انساني کرامت سره په تضاد کې اوسي، هغه د ملي منافع سره په تضاد کې اوسي، په هغه کې د ملي منافع په خطر کې شي، په هغه کې د هغه ارزښتونه چې موږ ته ډېر اهمیت لري، حتی د ځینو داسې رازونو افشا کول چې هغه دښمن ته یوه ښه سلا په لاس ورکوي، یعنی دا ضرور یا لازمه نه ده. په دې کې څه کول پکار دي؟ هم د بنسټونو لپاره دا اړینه ده چې د دغو رسنیو مسؤلین راوغواړي. هم موږ یو مکمل یو وزارت لرو، اطلاعات فرهنګ څه دنده لري؟ دوی یوه برخه لري ریاست نشرات چې هغوی تعقیبوي، ټول نشرات په کچه د هیواد دوی تعقیبیږي یا هغه بررسي کوي یا څېړي. دوی ته دا لازمه ده چې د ملي ارزښتونو سره په ټکر کې رسنۍ، هغه رسنۍ چې طرف واقع کېږي، هغه رسنۍ چې یو سیاسي اړخ لري، هغه رسنۍ چې قومي او ژبنی تعصب ته لمن وهي، دا هغه ټکي دي چې موږ ته ډېر زیان رسوي او زموږ دښمن ته یوه تیاره پلاس وسله ده چې دوی ورکوي. په دې برخه کې جدي پاملرنه دی دوی غواړو او
خیر اوسې پام دی له باندې مزار ته زو جمشید را سره له هغه سیمې پاړي کې کده جمشید خان خبرونه ته ستړي مشه په خیر راغلی مهرباني
موضوع برنامه
مهرباني مخکې خزي خبرونه ده او پروسیو پیخو باندې غږی کو تر ډیره پدې چې خبري اعلان چې هدف وګرځول شو له دې ژوند له لاس ورکړ په دغه موضوعاتو مهرباني
وعلیکم
وعلیکم السلام زمونږه غوړی ډیر مننه خیر اوسې نظر مو وایي
بله بله نظر یک نظریه دارم میشه که میره با شما شریک بسازم و از طریق شما عزیز ما و با مسئولان عزیز ما شریک بسازم
مهربانی
اصل برنامه موضوع شما روی چی بحث میکنیم
رهبران زن برنامه ده ولی شاید دغه موضوعات تاسو نظر لری پر اصلون خبرونه کوغه کیگو د تاسو خبر نه نو ممکن نظر مهم در برنامه اړوند نوی نو په دې خاطر تاسو وړي کو بخې چش کیږي بل اوردون کته نوبات ورکو تاسو سره استړی نشه
بله محترم یوسف خان زدران تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او تاسو هغه د ملمنیا ته سلام وړاندې کوم
آیا وعلیکم السلام
ډیر مننه کړی چې پښتو خبرو
ته راغلئ د موضوع متکل ده
مهرباني
اول د شنبه را په دی خو موږ تر اوسه څوک چې د ازادي راډیو همکاران دي او اوریدونکي دي او دغه راډیو اوري یو ځای موږ تر اوسه تاسو په غیر کې د سره شریک او هغه ماتن کې واقعا ازادي راډیو خدمت کړي نو هر خبر یا خدمت کړي او د دوی د خدمت په مقابل کې موږ باید د غیر وکړو ورسره دوی ته د زیرو ته دعا وکړو د دوی په ټولو په دوی په ختمونه وکړو په دوی په خیراتونه
وکړو
تشکر زدران صاحب خبره خدا ده چې خبر کې یو شی دی چې دا یو مظلومه طایفه یو مظلوم قشر دی اسلام دوونه خو خوشنات چې د فوز سره کیږي خبرنګار هم دغه شی مظلومه طایفه ده چې خپل حقوق تر اوسه خپل حقوق اخیستم نه دی او چا خپل دوی حق او حقوق ورکړي هم نه دی اسلام ولی د دوی دغه دی چې د دوی د امنیت ساتنه ده متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې د دوی د امنیت ساتنه تر اوسه نه ده شوې خبرنګار هغه کس دی چې مستر وجامیته خدمت خبرنګار هغه کس چې ټوپک نه لري تور نه لري نیزه نه لري مرمۍ نه لري با شپېلې نه لري واسکټ نه لري
نو
او بل خبره دا ده چې خبرنګار قلم لري او خبرنګار تصویر لري خبرنګار مینه لري خبرنګار دا د خلکو غوښونه او سترګې او ژبه ده نو ساشي خبر اعلان او نور خبر اعلان چې په شاده پر شیدل یو بیا په شاده ټول ته تسلیات وایي موجود دوی بس بندگانو ته صبر جمیل او دوی ته جنت فردوس غواړم خدای دې وکړي چې دا زموږ اخیری ویني چې د خبرې اعلانو نور دا په افغان یو ته ویني خصوصا د ژورنالیست چې دا ډیر زحمت کړی پر عمومي نظر کې راغلم تاسو ته مېرمنې څنګه پوښتنه داد ازادي راډیو خبرنګاران او نور خبرنګاران په شهادت ورسېدل رئیس سید اجرائیه په کانفرنس کې وویل یا په غونډه کې وویل چې موږ به ندې د چیرونو غوښتنه کړې ده او اتمه به څېړنې کېږي او اتمه به د دې عاملان نیول کېږي عاملان خو څوک نه شي نیولی عاملان خو یو لاړه او دا نور چې راځي دا نورو سه موږ دي دغه څېړنې بار وار ویل کېږي چې موږ څېړنې باید وشي داسې زنځیري قتلونه ډېر وسوه خبرنګاران مړه سوه زموږ علما مړه سوه زموږ مشران مړه سوه او دا خبره به م کېده څېړنې به وشي خو بیا څېړنه ونه شوه اصلا ستاسو د مېلمنی سیم پوښتنه داده څومره ډاډه یاست چې د بیا ملان به ونیول شي او دا څېړنې به وشي څنګه مې داده دغه خبرنګارانو د ژورنالیستانو د عزت په باره کې د دوی د بې طرفۍ په باره کې څومره آګاهي و خلکو ته ورکول مېلمن دې ورور نظر ورکړي چې الیاس نه یې وویل چې که خدای ناخواسته لشکرګاه د سقوط په حالت کې موږ دا ازادي راډیو ډېره اورو موږ دغه چې الیاس دایي د ازادي راډیو بل خبريال دغه خبره په عمر نه ده کړې چې خدای نه کړته کچيري
بالکل بالکل لاس نشته او نه بدوي ثبوت لري ډیره مننه اخر اوسه قاری سه پښتون چې تاسو ډیر خایسته او تعریف وړاندې کړو او ترڅنګ مو بیا موږ سره غم شریکي وکړه او ترڅنګ مو پښتنه مطرح کړه مینا معیار بدرته دغه موضوعات باندې جواب وای خو یو بل اوردونکو ته مو ورزو تاسو لاړی کې نه فراز یا ته مننه او تاسو ل د چا تل زمونږ رادیو اوري بل اوردونکو ته وخور کو تاسو سره ستړي مشه مهرباني
سلامونه همه کې احترامات قدرمن زدران سبتا ته او محترم ملمنی امینه معیار سبتا او درنو مینه ناک تخنیکر سبتا او درنو اوریدونکو ته اله کوم چې روغ جوړوي
ډیر مننه خیر اوسې ستړي مشه مهرباني
مننه ثانک یو الله وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګیله درې خستا سره پاړکې کیم
خیر اوسې مهرباني نظر دی ورو تنګیوال سره خبرونه ته بخیر راغله
مننه اول ز د دې پیښې ټول قربانیانو ته تسلیت وایم او للا سور کوم کو اشخاص ته تل دو سي جنت غوړم او اقربا او ته سب دي زمين غوړم د لوی الله جل جلاله د دربار څخه په خصوص ټول جنالستانو ته مننه ز د دې قدرمنې خور ټول خدمتونه استایم او افتخار او پیویاړم چې د جنالستانو لپاره کړې دي د لا کامیابیو په هیله يم لکه زدرا د تاسو خوند په هتا او تلاش کې دي چې د خبرونې لاره ټولې خدمتونه سره آشنا کیږي او د یو عام په هوی په وادار لپاره به خصوص زه د یو بې طرف افغان په هیڅ باندې په ژورنالیستانو داسې حمله غندم داسې حمله ګر ژورنالیستانو د افغان مظلوم ملت په خوله باندې مهر لګول او جفا ده هغه وړ کسان چې داسې حمله کوي دا حمله به د ژورنالیستانو هډ له لاسه ورنه کړي تل به غږ د حکومت تر مسؤلو چارواکو دفاع او بد رسوي مونږ به تعلیم ځوانان به ورسره ولاړو که د مرګ قرباني هم شو راځم پوښتنې ته پښتن لارم چې د ښځو د ژورنالستانو د ښځو ژورنالستانو د کومو ستونزو د حل لارې چارې پر مخ بیایي که په دې اړه معلومات راکړي مننه له وخت راکولو تر بیا راتلو پورې ښې چارې
مننه ستاسو له نظرنه خیر اوسې تنګیوال صاحب ستاسو له اړیکو نه درنو اردونکو له تاسو ټول نه مننه خو یو بل اردونکو ته وخت ورکو چې زموږ تخنیکي همکار عبیدالله عبید شرک کوي منتظر پاتې شوی ستړي مشي او بخښي که ډېر انتظار وکړي وعلیکم السلام
صاحب جان سلام به شما او امنه جان مایا خواهد یا عهد مبارزم که من بسیار یک چند سال در کلید گروپ کلید حساب هر رای از اینا در تماس می بودم و مطالبی را نگیم و از این خواهد مبارس خیلی رهنمه های حاصل کردیم و خیلی در مقضاوه در فساد اداری حکومت در حکومت که موجود بود اینا خواهد ما مبارزه و شوهر از اینا دگرگان صاحب است من یک خواهد بسیار جوزاشه نیست من یک سوال از این خواهد خود می کنم که خودت به حیث یک رسانه‌ای یک مجاهد رسانه‌ای که در مقابل فساد اداری دولت کار کردی و اصلاح‌ها مبارزه کردی در قسمت امیکو حقوق متقاعدین در دو سال از اجرا نه در این قسمت هم کنم اقدام کردی خواهر مخبرن یا
نکردی
سلامت باشین ببخشین اسم شما
اریکش لیدل دوردون
که
مهرباني بالکل یو احمد شاه وای تخنیکی همکار وای دغه اردوونکو چې نظر نه زمونږ سره شریک کړو قاری پښتون لومړنۍ ورپسې نور دوی هداقل ډاډګرن لره لاسو زمونږ کارور نه وستایل تر څنګ پښتنې هم دوی مهرباني
مننه له قاری صاحب پښتون څخه دوی وویل چې خبر اعلان مشکل لري واقعا خبر اعلان هغه بخش یا مقشر دی ټولنې دی چې دوی بی طرف دی مظلوم دی بلکل قاری صاحب زه سره ام نظر یو زل زه غواړم یو خبره کوم چې زما زړه ډیر درد کړی دی د دغه کوم خبر اعلان چې شهیدان شول دی دوی د ژوند دوی به مخ کې شاید هغه کمرمینان د خلکو ژوند دی په تصویر اخیستو یا خلکو ته خود خو کله چې دوی په شهادت ورسیدل دی دوی ژوند خلکو ولید په تصویرونو کې چې دوی څومره فقیرانه ژوند درلود هر یو دی یعنی څوک به داسې فکر کوي چې یو خبریال کله چې سهار زیدان د تاغه کمرګي په وګوي یا مایک پلاس کې وي یو سره وځي منظم دی خلک به دا فکر کوي چې دا دنو خد ژوند هر څه ورته مهیا دي خو په اصل کې هر خبريال د هر خبريال ژوند همداسې درواخلي ځکه چې دوی هغه کافي حقوق نه لري دوی تقاعد نه لري دوی بیمه نه لري یوازې هدف دی دوی خدمت کول دي د خلکو ته
تاسو د هدف لپاره کار کوی
بله بالکل هغه څوک چې واقعا ځان دې ټولنې وګړی بولی هغه څوک چې ځان مسلمان او افغان ګڼي نن سبا ټولنه په دغه وضعیت کې ده دا ټولنه په موږ حق لري نن سبا چې موږ په واک او اختیار کې دغه کوم مایک دی هغه رښتینی خبریال چې پریختیا صادق وي د دې مایک څخه په ګټه اخیستنې ټول هغه واقعیتونه د ټولین ولاو که هغه په هر اړخ پورې تړاو لري، لکه زموږ د اوریدونکو چې ویل ما په اوه اته کاله خپرونه کې لایف کې ټول هغه ستونزې د ټولنې چې وي، هغه که په حکومت پورې وي، هغه که په مافیایي ډلو کړیو پورې وي، هغه به رابرسېره کولې. او کلید ګروپ او همداشان نورې رسنۍ لکه ازادي راډیو او نور هغه بې پرې رسنۍ نن سبا هغه دنده پر غاړه لري که دوی تور او ټوپک او مثلا مرمۍ نه لري، د دوی سره هغه بهترینه توره چې قلم دی د دوی سره ده. او هیله می داده د دې مایک للارې پر ټولو خبریالانو غږ کوم چې هیڅ کله هم ایمانن او وجدانن د خاورې ته او د خلکو ته د خیانت خدای مکړي کنی خبریال داسې طایفه یا قشر نه دی چې خیانت وکړي. د خیانت په تکل کې ما وسی او د دې قلم نه صادقانه او پاک استفاده وکړي د دې مایک نه. راځو پښتنې ته چې څومره دوی ویل چې رئیس اجرایه وي چې څېړنې روان دي، موږ ډېر ډاډمن نه یو پښتون صاحب چې دا څېړنې به څه پایله ولري، ځکه هره پیښه چې شوې ده هغه ته کمیسیون ټاکل شوی دی، د کمیسیون پایلې بیا ورکې شوې دي، هیڅوک پرې خبر نه دی چې څه شوي. خو زموږ تاکید به هغه ټولنو او په هغه بنسټونو چې د خبریالانو څخه د دفاع یا ملاتړ بنسټونه دي تاکید موده دی چې په جدي توګه دا پیښې وڅېړي او د خبریالانو هغه کومې ستونزې چې دي هغو ته د پای ټکی کېږدي. په ډېره بدبختۍ زه یوه خبر غواړم چې پرون یو څېړنیز خبریال تحقیقي ګزارشګر یا رپورټر نعمت الله تنین هم ټپي شو او د نامعلومو اشخاصو لخوا. تنین زموږ سره ډېر وخت په کلید ګروپ که و همکار و
مخیر مایر چه ده تنگیوال سه پختنه تراشو چه اغا موضوع وستی تاس پر غگه که ده حکمت پا کارونو که و غگه که ده یو دلیل چه وای چه پا عام خلکو یا پا ده خبریالون چه عملی دیر شوی دل پارا چه خلق ده حکمت پا زید راو پا ریگی چه بلاخر تاس مونگم ده یو تا موجه دلیل ده چه دوی بایانوی دل پارا چه خلکو تا دادگرن ورکر شوی کنه حکومت باید خپل اقدامات لا جدی که
و گره خبریال به پریده ای حکومت چه دا خبره کوي. ما مخکې تاسو ته ویل چې موږ مطمئن نه یو خبریال څو ډوله دښمن لري، هغه مافیایي کړی چې خبریال د دوی خیانت او جنایت په یو رپورت کې رابرسېره کوي او هغه د خلکو غوږونو ته رسوي، هغه افشا کوي، هغه خپله دښمن د خبریال دی. نن سبا وګورئ وایي دیک چې پیسر پوخه شي هر مچ په کې غورځي، اوس نو پیسله سر د ګډوډۍ دی او هر څوک راځي هغه خپل اهداف د هر چا په مقابل کې چې وي هغه ترسره کوي او هر څوک چې په وړاندې درېدلی وي یو وخت څه دښمني او شی ورسره درلودلی وي نن یې غچ انتقام اخلي، ځکه چې امنیت ښه نه دی، ځکه چې مسؤولین د امنیت په تامین کې پاتې راغلي دي.
نو د امنیتي بنسټونو لپاره همدا دلیل کفایت کوي که دوی باید نور
اقدامات وکړي. دوی موږ مثلا ملي امنیت لرو چې استخباراتي کړی دی، زموږ امنیت یا استخباراتي کړی باید دومره قوي وي چې د هغو کسانو په پیژندنه کې قوي او مسلکی کسان وروزی. زموږ یو د دغه ستونزو نه دا دی چې غیر مسلکی کسان راغلي دي هغو ځایونو ته، مثلا انجینر راځي په نظامی برخه کې دنده ترسره کوي، ډاکټر راځي په انجینری برخه کې دنده ترسره کوي. آیا دا کېدای شي کله چې ته وړتیا ونه لرې په خپل مسلک کې، کله چې ته مسلکي ونه اوسې، مثلا یو ژورنالیست مسلکي ونه اوسې، هغه کله کولای شي چې د ژورنالیستیکو دندو تر عهده وځي یا هغه سمې سرته ورسوي؟ مشکل همدا دی چې موږ اصلا مسلکی کسان کم لرو او نن سبا دا ټول باعث دی شوی دی چې یا خو هغه په اصطلاح تنظیمي اړیکې دي یا هم په اصطلاح د ونډې په اساس کسان راغلي دي او ځای پر ځای شوي دي چې فقط هدف دا دی چې په دې برخه کې باید دومره ونډه د فلاني خان د دومره ونډه د هغه بل ده او چوکۍ پیدا کړي. دغه یوه د اساسي ستونزو څخه ده او زما غوښتنه دا ده چې په هغه مهمو پوستونو یا وزارتخانو یا هغه مهمو ځایونو کې چې د خلکو سرنوشت ورسره تړاو لري یا د خلکو سرنوشت سره تړاو لري په هغه کې مسلکي کسان په دنده وګمارل شي، نه په اساس د ونډې او په سیاسي تړاو.
په وخت د نتیجو نه اعلان د چپیخیږي لغه وروسته وخت ژمنه کیږي او دا چې سې ګمارن نه کیږي هغه ستونزې او پښتنې چې حکومت ته ولاړیږي خو وروسته پښتنې چې تنګیوال سه مطرح کړه او هم لمړی ټول ستونزې ته دا ونه
وکړه. تنگیوال سپتا باید وایم چې د خځو ژورنالستانو په برخه کې کوم بنسټ چې رامنځته شوی دی. زه خپله مدیریت د یوې مجلې لرم د مرسال په نوم چې هغه ښځینه مجله د کلید ګروپ تر چتر لاندې په څنګ کې د دغه بنسټ سره کار کوم او د میرمن نیکزاد تر څنګ تر اوسه چې موږ کوم کارونه کړي دي بنسټ تر اوسه نه وای دی یو کال کېږي، خو بیا مو هم هغه څه چې باید ښځینه ژورنالستان ته تر کومې کچې چې موږ ساحه د فعالیت مو اجازه راکوي موږ هڅې کړي دي او په راتلونکي کې هم هیله مند یم چې د ښځینه ژورنالستانو یا خبریالانو د ستونزو په حال کې موږ عملي اقدامات یا ګامونه پورته کړو. راځو د احمدشاه ورور پوښتنې ځواب ته چې موږ تر اوسه د فساد اداري په هکله مثلا دا هغه پوښتنه ده چې څو کاله مخکې ما هغه خبرونه مخته وړله او په هغې کې مو ډېری د حکومت ناخوالې ناکامۍ د فساد کړیو د مثلا کارونو رابرسیره کول او افشا کول دا هغه و، او د تقاوت په هکله احمدشاه وروره زموږ کلید ګروپ شاید ډېرو رسنیو هم کار کړی وي، خو کلید ګروپ هم په دې برخه کې ځینې ګزارشونه
د هر قشر او د هر طبقې وګړو په ستونزو باندې باید وغږېږو او په دې موضوع باندې انشاءالله موږ هم غږېږو په راتلونکي کې، او کار هم ورته شوی دی. البته د حکومت ژمنه دا ده چې دوی دا سیستم الکترونیک کوي او ورته کار کوي، دا د حکومت ژمنه ده. بله مهرباني. نو د خپرونې وخت هم دلته پای ته رسیږي. غلی مایار ستاسو له حضور نه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړو. درنو اوردونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې راسره یې. امید ده هغه ستونزو ته چې تاسو اشاره کوئ او پلان راتلونکي ورته پلان لري هغه ته یوې نتیجې ورسیږي
انشاءالله. ډېره مننه له تاسو نه او له قدرمنو اوریدونکو څخه چې تر اوسه پورې له موږ سره وو.
بله درنو اوردونکو، دا وخت د مخکې ښځې پونیز خپرونه کې زموږ سره میلمنه وه، د افغانستان د ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ د مرکز مرستیاله او همدارنګه د کلید ګروپ تر چتر لاندې د مرسل مجلې مدیر مسؤوله امینه مایار چې تر اوسه مور سره بحث وکړو. د خبریالانو وراخوا یا د وروستیو امنیتي پیښو وراخوا یو بله موضوع چې په افغانستان کې ډیره ده او ډیره یادیږي او پر وړاندې باندې پوښتنې هم شته، صحرایي محکمې دي. بله خپرونه د نیمې نړۍ ده چې د صحرایي محکمو په اړه پرې پکې بحث شوی دی. دا خپرونه اوروز یوسف ځدران مو په پاک خدای سپارم. خدای پامان.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو په ډیریدو خبرې کوو. ولې ورځ تر بلې دغسې محکمې ډیریږي؟ آیا صحرایي محکمې له شرعي او قانوني اړخه مشروعیت لري؟ حکومت او نورې مسؤولې ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولی شي؟ په دې برخه کې به د عامو خلکو، مسؤولو بنسټونو او د دیني عالم نظرونه ولرو. هیله ده تر پایه راسره مله اوسئ. دا د یوې میرمنې د صحرایي محکمې بهیر و چې د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور د کلي د مشرانو لخوا پرې د سنګسار حکم صادر شوی و. دغه ښځه په یوې کنده کې کینول شوې، یوازې سر ښکاري او سړی په ډبر ولې نوموړې چغې وهلې او زارې کولې، خو خلکو د ډبرو ګزارونه تر هغې پورې پرې وکړل چې له وجوده یې سا ووته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې حقوقي او نورې قضیې د دود او دستور له مخې فیصله کېږي. که په کومه سیمه کې یو جرم ترسره کېږي، اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړېږي او صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې اکثره وخت ښځې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي، نو د هغې نظر ته پام نه کېږي او ټولې پرېکړې د صحرایي محکمو د مشرانو په خوښه کېږي. ښځو ته اکثره وخت له کور څخه د تېښتې او نامشروع اړیکو په درلودلو د زورواکو لخوا پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي یا عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وشي، په خپل سر سزا ورکول کېږي، چې سنګسار، د بدن د غړو پرې کول، په درو او لخت وهل او نور ډولونه پکې شاملېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپور لمخه د 1996 کال په بهیر کې د خزو پر وړاندې صحرائی محکمې د ډیری دو په حال کې دي. په ځینو سیمو کې مو د یو څو همداسې پیښو د احوال اوریدلو تر بولم چې خلکو میرمنو ته د صحرائی محکمو په جوړولو سره سزا ورکړې ده.
د 1996 کال د دلوي میاشتې 14مه یوه 22 کلنه ښځه د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو شمېر نارینهو لخوا په صحرائی محکمه کې په لخت وهل شوې ده. لومړني معلومات ښیي چې دغه میرمن په یوه صحرائی محکمه کې د نامشروع اړیکو په تور مجرمه پیژندل شوې وه او ګڼو کسانو دغه میرمن په سر او وجود په لرګیو وهلې وه. دا 1996 کال د هوت شپاړسمه په کندوز کې یو هلک او نجلۍ د ټلیفوني اړیکو په خاطر په درو وهل شپل. د کندوز د ولایتي شورا غړي صفي الله میری ویلي چې دغه هلک او نجلۍ د چقوري قشلاق کلی په جماعت کې په محضر کې په درو وهل شوی. ښاغلی میری ویلي چې طالبانو د لړ سپیکرونو له لارې له خلکو غوښتي وو چې د دغو دوو ځوانانو د وهلو سیل تراشي. طالبانو څو کاله وړاندې هم د کندوز په دشت یارچو ولسوالۍ کې یو هلک او نجلۍ د نامشروع اړیکو درلودلو په تور سنګسار کړی وو. دا 1996 کال د هوت اتمه وسلوالو طالبانو د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یوه هلکه انجلۍ په درو وهلي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش ویلي د هلکه انجلۍ د کوهستان د بندر سیمې اوسیدونکي دي چې د دوی د واده په تړاو د کورنیو له مخالفت وروسته غور ولایت ته تښتېدلي وو. د ښاغلي یورش په وینا د سیمې مشرانو دغه جوړه بیرته خپلې سیمې ته استولې چې وروسته طالبان پرې خبر شوي او صحرائی محکمه یې پرې جاري کړې وه. طالبانو دغه هلکه انجلۍ د خلکو په مخ کې هر یو اتیا دورې وهلي. دا 1996 کال د سرطان ولسمه د هرات په کوهستان ولسوالۍ کې یو ښځه او سړی د نامشروع اړیکو درلودلو په خاطر د سیمې د خلکو لخوا په یوه صحرائی محکمه کې په ډزو وویشتل شول. د هرات د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده دغه پېښه تایید کړې وه او د یوه عیني شاهد له خولې ویلي وو چې دغو کسانو د صحرائی محکمې لا جوړېدو مخکې چیغې وهلې او ویلې چې بېګنا دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د صحرائی محکمو د ډیریدو په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د صحرائی محکمو اته پېښې له دوی سره ثبت شوي چې 13 کسانو ته پکې سزا ورکړل شوي چې اکثره یې ښځې دي.
متاسفانه په سږ کال کې د صحرائی محکمې اته قضیې زمون په دفاترو کې ثبت شوي دي چې 13 کسان پکې صحرائی محکمه شوي دي، اکثرا ښځینه دي او 12 کسان وژل شوي دي او 3 نور کسان دوی وهل شوي دي چې دوه ښځې دي او یو نارینه. خصوصا دا قضیه چې ثبت شوي دي په هرات کې ده، په بادغیس کې ده او همدارنګه په فاریاب او تخار کې ثبت شوي دي. ځینې قضایا د دولت د حاکمیت ساحې دي، مثلا د تخار مسله او د فاریاب مسله ده. حتی په هرات کې هلته دولت حاکمیت لري او ځینې قضایا دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري او دا د دولت دنده ده چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دا کار وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به یو څو نظرونه هم واورو چې د دا ډول خپل سر او صحرائی محاکمو په اړه څه نظر لري.
عقیده روحاني ما د طب تنظیم مسله او متاسفانه په افغانستان کې ښځو باندې ډېر فشار دی، ښځو باندې خشونت ده. ما پیام دو کسان ته داده چې باید موږ هېواد د مخنیوي وکړي چې افغانستان یعنی قانون لري خو قانون تطبیق کوي نه. داخله چوکاټ د اسلام د کار باید وشي.
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي. واقعیت هغه د یو خزه ته په سپکه سترګه قتل دی او د خزو حیثیت تر خپل اند کول دی. خو دا چې جن جاهل یا بدبخت کسان چې په یو د سه بیچاره خزه باندې چې هغه باندې هیڅ نشاد لري او ناغ لري هغه راولي صحرائی محکمه کې نه دی خپل د شخصي خصومت راولي محکمه کوي. نو دا د ما په خپل اند او ما په خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی او زه په کلکه غندم باید څه ونه شي.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا ازادي رادیو څخه.
په افغانستان کې د امنیت د نه موجودیت او د زورواکو د نفوذ له وجې د ځینو سیمو مشران او زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته سزا ورکړي. په دې ډول خپل سرو محکمو کې د ښځو حقونو ته توجه نه کیږي او تورنه میرمن نماینده هم نه لري. د غیر مسول اشخاص او د کلی د مشرانو لخوا دا ډول پریکړه د قانون لمخې څنګه دي؟ آیا اشخاص دا حق لري چې په خپل سر خځې محاکمه کړي؟ د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون غړی ډاکټر عبدالروف هیروی په دې اړه وایي.
در افغانستان سره محکمه داره.
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمه لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي، متخصص خلک چې له حقوق او شریعت څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیر کړی وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمه هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمې نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازینی کس چې حکم کولای شي باصلاحیت قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه منازعات او فیصلې باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي قضایه حل او فصل شي.
میتونه کې قضایه را حل او فصل کړي.
د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز لري چې یو شخص دې پرته لدی چې د باصلاحیته محکمو لوري د هغه جرم په باره کې حکم او فیصله وشي د افرادو او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي یو ځل بیا ښاغلی هیروي.
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله.
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانبه د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفی فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې که ټول شرطونه پوره نه وي حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي، کنه حد نشي جاری کیدی. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني، او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا یې چې وژلی وي، نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و طبعا هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه قاتل است.
په افغانستان کې صحرایي محکمې په هغو سیمو کې ډېرې ترسره کیږي چې د دولت حاکمیت پکې کمزوری یا نشته. زورواکي او مخالفین پکې حاکم دي. خو د بشري حقونو د راپور مخې په هغو سیمو کې هم صحرایي محکمې ترسره شوي چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي. دا چې کشفي او امنیتي بنسټونو د دغو پیښو د عاملینو په نیولو کې څومره اجرات کړي او د یادو پیښو په تړاو یې تر اوسه څومره مجرمین نیولي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی مو په همدې اړه پوښتلی دی.
په 2018 کال کې په غلرو پتو سیمو کلي او بانډو کې چې هلته صحرایي محاکمې دایر شول، خصوصا هغه ځینې کلي او بانډې چې هغه د بیت الرسانو تر تسلط لاندې وي او حاکمیت په یو نحو درلوده، په هغو سیمو کې دغو نه په لسو مواردو کې موږ 12 نفره بازداشت کړي دي. ځینې هغه سیمې وي چې په هغو کې مطلق حاکمیت حکومت و هلته صحرایي محکمه دایره شوی وی، هغه موږ نه مورد دی. په نه مورد کې موږ 15 کسان نیولې دي چې هغه صاحب العبور سیمې وی په غوته آنن د پولیس لاسرسی مشکل و. خو وروسته چې کله صحرایي محکمه دایره شوی دغه وروسته پولیس اقدام کړی دی او عاملین یې نیولې دي قانون منګولو ته سپارلي.
دا چې لوی څارنوالۍ ته د صحرایي محاکمو په ارتباط څومره قضیې راجې شوي دي او په دې اړه د څومره مجرمینو قضیې څیړل شوي دي، د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په اړه وایي.
اداره لوی څارنوالۍ افغانستان به مسابقه اداره تطبیق کنندې قانون
د افغانستان لوی څارنوالۍ د قانون د تطبیقونکې ادارې په صفت تل د هڅه کوي چې هرې جرمي قضیې ته له قانون سره سم په وخت رسیدګي وکړي. متاسفانه د تېرې وکال په جریان کې د صحرایي محکمو د ډېرېدو شاهدانو چې ځینې یې د دولت د حاکمیت په سیمو کې ترسره شوي ودي. موږ په دې برخه کې هڅې کړي چې له هغې جملې څخه یوه هم د تخار د چاب ولسوالۍ د صحرایي محکمې پیښه وه چې څو کسان نیول شوي او دوسیه د تخار څارنوالۍ لخوا بشپړه او محکمې ته لیږل شوې ده. هر هغه څه چې لویې څارنوالۍ پورې مربوطېږي موږ تعقیب کړي او اړوندو ادارو ته مو په دې برخه کې لازم هدایت ورکړی دي.
د روان کال په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د نورو تاوتریخوالو تر څنګ د صحرایي محکمو د زیاتېدو په اړه د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه هم اندېښنه ښیي. د ښځو شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤول عادله مرخیل وایي په افغانستان کې د قانون نه حاکمیت او دودیزې ستونزې د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي.
یوازینی عامل یا عوامل دا ده چې افغانستان یو عرفي او سنتي ټولنه ده. کله چې موږ به ګورو د پکورنۍ په سطح کې، پښتمه په سطح کې یا په ټولنه په سطح کې ډېره ستونزه د ښځې په مخ تېره ده. دا اصلی استونزا یا اصلی عامل د قانون نه تطبیقول یو اصلی عوامل ده. دوهم د عرفي مسائل حاکمیت چې دا متاسفانه یو لوړه استونزا په د ښځو د حقونو لاسرسی درې یو معنې کیدی شي. په همدې خاطر مونږ تاسو کله چې له رسنیو څخه خبرې ترلاسه کوو د ښځو پیښې ډېر تکندهده موضوعات ده چې مونږ تاسو همیشه دا فکر کوو، دا سوچ کوو چې څنګه کولی شي چې دې عواملې پیښې راټیټ کړو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لیو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.